بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهم څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوالو بشرپالو حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو انساني قوانینو یوه څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسؤلیتونو ترڅنګ د جنگ د دواړو خواوو د جنگ د ښکېل غاړو هغه مکلفیتونه او وجایب او مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري؟
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وویل د نړیوالو بشرپالو حقونو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی، یعنی دا معنا چې د انسانیت دغو حقوقو یوه ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید ښکېلې غاړې د انسانانو هغه انساني کرامت ته احترام او درناوی وکړي، او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ ښکېل غاړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي دا کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منع دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، واقعیت دی چې هر وخت به مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بی ځایه زیانونو د بی ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغې نه نظامي استفاده نه کیږي، څنګه وکولای شو چې هغه حمایه کړو، هغې ته ضرر ونه رسیږي. ټول بحث یې په دغې باندې دی. راغلو ستاسو سوال ځواب کې د نړیوالو بشرپالو حقونو هغه اساسي او مهم اصول پنځه مهم اصله لري نړیوال بشرپال قوانین، چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېلو خوړو دخ لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې معنی چې د جنگ ښکېل اړخونه باید د ملکي او نظامي خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، د دښمن او د ملکي خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، او د ملکي اشیاو د نظامي اشیاو ترمنځ تفکیک وکړي، او باید دوی ته ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي، مخکې د دې چې عملیات سر ته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکي خلکو او د دښمن او د ملکي خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي، او ملکي خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی، په دې معنا چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي، هغه سلاوي چې دوی خلی، په هغې کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې معنا چې دوی باید داسې اسلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه یې تخریب نه ډیره نه وي، تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټه ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنې یو هدف د کل په کلاشنکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي، جلوګیری کوي د جنگ د بې ځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. درېیم اصل نظامي ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېړې غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامي هدف چې ماته کردن یا تابع کول د دښمن دی هغه لاسته راشي، دغه نه اضافه د نور قوه استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت هم چې د جنگ کېلې غواړي که هغه د دولت سره جنگ وي، او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي، یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي، دغه د جنگ ټول کېلې غواړي دا په انتخاب د سلا کې په انتخاب او استعمال د سلا کې لا محدود صلاحیت نه لري، دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې، د هغو استعمال جنگي جنایت دی، د هغو استعمال معنا دی، لکه بیولوژیکي سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غواړي او د ښکېل غواړو هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمي کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوي کړي، شفاخانې ته یسي. یا دښمن چې کله ژوندی نیسي، هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، انساني رویه ده، چې دا یو مهم اصل دی د نړیوالو بشرپالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي فکره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مثلا هیڅوک حق نه لري چې جنگي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوي نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوي کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ است. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصول په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده د قوانین مراد کړی دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو. یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي، د یو یا ډېرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې، که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ، که هغه دولت وي که د هغې دولت مسله مخالفین وي، هغه که د دوو مخالفو مسله و ډلو په منځ کې جنگ وي، چې جنگ او ټوپک یې واخیست او عملا یې په جنگ باندې فایل وکړ، دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرپال قوانین په نظر کې ونیسي، د دغه نړیوال بشرپال قوانینو احترام وکړه، دغه نړیوال بشرپال قوانین تطبیق کړي، عملاً یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه یوه ډله کوم طرف دغه نړیوال بشرپال قوانین نقض کوي، نو دوی د جنگي جنایت مرتکب ګرځي. د دغه نړیوال بشرپال قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگي جنایت دی. که یوه ډله مثلا قصدن ملکي خلک وژني د جنگ په جریان کې، دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځېدلی دي. هغه کار څوک وي او یا د داس تکتیک نه کار خلی، دغه اصول چې موږ کوم یاد کړل دا په نظر کې ونه نیسي، دوی مرتکب دي جنگی جنایت ګرځي. جنگی جنایت موږ تاسو پوهیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی. موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دي، چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي. او د دې لپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته. په اول قدم کې خپل دولتونه مکلف خلاف دي چاغه کسان چې جنگي جنایت مرتکب ګرځي باید غنه پښتنه وکړي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه د دې لپاره لرو. افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې عضو دی. په هغه صورت کې نړیواله جزایي محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب د جنگي جنایتو ګرځېدلي هغې د هغې جنایتو ته رسیدګي وکړي.
ډېره مننه
ستاسو نه. مننه کور موده.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مرسته.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوا.
راپور ته چې بیرغ دې ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوا. جوړ کړې انګریز ته بیا غزاد ارنوې یو داسې لوی غازی میرزا مان خان وزېګوا.
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي. تاسو د حرم سرای په حق لا څومره پوهیږئ؟
ولادت خونه هم خونو مې ورزله دی، ډیر خسته او تاریخي ځای دی.
قربان چې سره مال کړې لو وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزېګوا.
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې دی په سو وضعیت کې دی او مسول کسان د بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سترکچر د ژوند دراته غوړ خلاص کړو.
نن په همدې اړه غږیږو. په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو، بیا مو له عامو خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي. پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې به په خپله شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني مېلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بالابغ کې 15 شپږ ښکلي قصرمانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی و. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو